پی نمیمانه متاسفانه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری میرمنې په یو شمیر برخو کې له پرمختګونو سره سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خپل سوداګری میرمنې مو هم راغولي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان پوځ وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وزیر چې غوښتل په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د پاوز د خبرپانی پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت دی وپیژندل شول او لمنځه ولاړل. په خبرپانی کې راغلی چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې پولې سم مدیریت کړي، او پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. طالبانو په وار وار ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو، د استخباراتو څانګو د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملو ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی. تاجکستان او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري، تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یوه تالار د برید مسؤلیت واخیسته. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 400 کیلومتر کانالونه جوړ کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسي پرته ژوند نشي کولای، او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورستیو ورښتنو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله مند کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلی رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او درون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، او وی ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. په ایران کې د سیاسي زندانیانو یوې ډلې په دغه هیواد کې د اعدامونو د لوړې کچې په اعتراض کې د خوړو اعتصاب پیل کړی. د ازادۍ رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا د بشري حقونو د فعالانو په حواله دغه خبر خپور کړی او ویلي دي چې د ایوین او قزل حصار ډارونکو زندانونو بندیان هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه اعتصاب د لومړي ځل لپاره د قزل حصار زندانیانو د فبروري په 9مه پیل کړ چې بیا نورو زندانونو ته هم وغځېد. د دغو زندانونو سرچینو ویلي د ایران حکومت په دې وروستیو کې د غیر سیاسي زندانیانو اعدام ډیر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2023 کال کې ټول ټال 3,853 کسان اعدام شوي چې د وړم 2023 کال پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. او ملګرو ملتونو د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځه غاړه کې خبریالانو ته وویل چې د خدمتونو د رغولو او خوراکي او روغتیایي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې آزادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو برخې ته راځو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری خزه له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټوالی د دوی له عمده ستونزو بلل شوی. که څه هم طالبانو سوداګر میرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دي راګرځولي، خو د سینګارتونونو په شمول د هغوی ځینې کاروبارونه بند کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو ښځو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو ښځو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویلي دي چې د 3000 سوداګرو ښځو چې په ترسره شوي سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې د خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډېرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډېره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل عمده یې که یوه عمده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصو په وړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشتوالی دی، ځکه واردات او صادرات په اسانه نه ترسره کیږي. او یوه بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بې وسلې دي او پیرو پلور په خبره نه ترسره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری ښځې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سینګار ځایونو بندېدلې چې په زرګونو ښځو ته یې کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی یو لوی ګزارو. ښځې همدارنګه په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوي دي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره ښځې په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د آژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
اوریدونکو، د سوداګرو ښځو د ستونزو په اړه مو واوریدل. اوس هم د سوداګرۍ اړوند یو بل راپور کې تمیږو. هغه دا چې د طالبانو د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د صادراتو له افغانستانه د صادراتو کچه کمه شوې، خو برعکس واردات ډیر شوي دي. دا چې په دې برخه کې نور جزئیات څه دي، تفصیل به لاپې د سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیون ډالر کم شوي دي. دغه ادارې د سیشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 104.4 میلیون ډالر وه، چې په 1402 کال کې 141.1 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالرو څخه 1402 کال کې 209.6 میلیون ډالرو ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډېر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته کوي او تر ټولو ډېر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډېره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلي لامل دا و چې د میوې او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
د صادراتو یوازینی لار د تورخم بندر وو او د سوداګر جوتو کو تلیک لپاره به مو له لاسو څخه تر شل ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. د بلې خوا ګاونډي هیواد ته د پیسو په لیږد کې له ستونزو سره مخ دي. پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفي اغیزه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره د یو هیواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هغه هیواد د اقتصادي ودې یو له ځانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلامخان او نور دا محصولاتی لاری چیدی دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و بانده خپل منفی تاثیرات درو داد او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پو گو بانده دی و پتوله که دا افغانستان خلکم تری متظرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، مخکې دې چې خبری مجله ازادۍ راډیو مجله درته وړاندې شي، راځو د اسرایل اړوند یو راپور ته. د اسرایل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه چې کله او په څه ډول به یې وکړي په خپله دای تصمیم نیسي. بل لور ته ایران هم اسرایل ته ویلي که چیرته برید پکېږي په سخته به ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو دغه څرګندونې د بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او ویې ویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به په خپله پریکړه کوو، او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې دي له زغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پریکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لرې برېښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولی شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړپوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څېر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. خغلی رئیسی د پاوز د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډران الوتکو برید یو محدود اقدام وباله و ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پریکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یوه لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا اوسې د دې د شان د دبدبې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم کېده.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ آواز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ډیوی ډیوی ماشام په نوم لړۍ د څه لپاره پیل شوه؟
ځوان شاعران سایو او ارما خامې په نوم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سودول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونډه.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه، پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجبرې کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجبرو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و موږ غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړې دي؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې موخې یادوي.
اول خدا اوسې د دې د شان دبدبې شوکت او شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېدل. دومره خبره پکې دا داسې له غلو، له دښمنانو، لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې، او له هغوی سره د مقابله لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونو به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي، غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي، کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاسه له خوا څخه راویجاړېږي. نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو، هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلي جګړې ایس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا داسې د کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي، خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور و د عیال و د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والی کن.
ښاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه، غټ کلاوې به یې جوړولې.
له بل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خانی دوران ولو، د صاحبزاده و خونزاده معلوم ولو، لوړ او ځوړ معلوم ولو، دا ټول شان وو. نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي، نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوې والی وي، په مخ کې به یې وخم مخانه وو، یو لو جماعت مون ولو، او دغه د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي، خلک به وټلو او حالت به دغه د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک دې کلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول، هر جایس پلان ښې غټې غټې کلاوې وهلې. او بل دا و چې دوی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې والي، هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کور و او جومات به یې هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس همسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پینې شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه ل ډاکټر لال پاچا اسمون سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کره کتونکو لړ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای پاړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې دا ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. دا ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلي وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنې په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم، او د دې سفرنامه لیکم نو کېدای شي چې لدې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي یوازې معلومات بسنه نه کوي په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و ولې ورغلی یا مثلا ولې لوی و ولې کوچنی و سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه یې درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي ښاغلی آزمون د چین تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه یې له اصولو سره سم وار له مخې د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو
هو کله چې ما چین ته سفر کوو تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی وو نو هغه په پښتو وو هغه مې سرسري ولوسته د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر وو جمهور سره وو نو په کار وو چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی خلک یې څنګه دي او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل
دلته یو بل شی هم دی ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفاً د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي چې ډېر په زړه پورې وي ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو
زه خو د کوم خبرې تاسو وکړې یو خو زما هغه مشاهده وه زما خبرې وي او یا مطالعه وه ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل به مثلا زه درته وایم ما د تاسو تصور کوم چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم نو دلته مولې دوی پروتوکول یو هغه مو خو د وړو قومندانان وو د خلکو د په افغانستان کې لیدلی چې غونډې لارې به بندولې او لارې به ورته بندې دي نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي داسې بندي او د جمهور سره رواني وو جمهور هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې وو عادي پروتوکول وو او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ به په همسې موټرو کې وو کوم دغه ونه شو کوم هغسې حرکت نه وو چې هغه زموږ په تصور کې وو
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولې او کنه وروسته بیا ولیکل
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي ځکه چې دا لیکوالۍ خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي یو مهال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه نو بیا به مې د حافظې په زور باندې
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي دا تخنیکي کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې
هو ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي یا بل شی هم جوړ شي د یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي یا صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي یعنې هغه ویډیو د هغه مې ترې اخیستي ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خبرېدلی په دې ورځ په دې تمام یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ حساب پکې وضعیت به ښه کېږي هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې ڈی ڈی لای هم خپاره شي.
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم د تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روانه خلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي، په دې کې بل خبر هم کوي، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګورئ، په لندن کې فرزند د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځئ، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري.
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه زه اکثره ما اخیستی دي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند مانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرلې، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل لورته آسانی راولی، بل لورته به سختی په یونلیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو داسې احساسونه کوئ چې دا یونلیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبا بیا لیکم یا ګور کوم، دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانه ده هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه دی. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو اوس د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښه اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا پکار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوې چې دغه رنگین خار دی او دا رنگین د تشریح کې دغه رنگینی خو د اوسنۍ زمانې ده، چې زه وری څو واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پیښې تیر شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلند هم شوی او کنه دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک ما ته پارک کې دلته وخت کې دا کشتارګاه غوندې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسي چې څېړنې وکړل، دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چې هلته شوې وه، او د هغې جګړې مړي هلته خلکو را وړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وکړي، جوړه وکړي. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د یوې لیکنې لوستل سخت کې هغه دا ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه همغه د ناقدانو خبره بهتره دا ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړیږي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بالکل، دغه برخه مهمه ده. یوازې معلومات وړاندې کول نه دي په یونلیک. یونلیک معلوماتو ته یوه نوې جامه ور اغوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودرې او که دا یوازې تن کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او هلته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه وي یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لکھی دی دا خو بیا نور پیخ لکھل شوی دی بیا دی لکھل تا چا اڑتیا دا متاسفانه دا شی خو جزمو په دې چیرونه کې مونږ دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده نو
البته او بخشه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقا یو څه زیات شي پروا نه لري لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي مثلا تاسو د لندن په باره کې د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ وای دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ دا یو مخ سره بیل کئ یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوې
بالکل ما داسې کړی دی چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره ده هغه باندې ډېر تاکید کوم خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور دی چې د یو چا خبرې وامورې او یو څه ومزولې نو هغه هم پکې راوړي نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي ډېر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یونیک یو پارونکې ژبه هم غواړي یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی دې کې اساسي شی چې دی هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي بیا خو یونلیک هم نه دی
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلک ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځایه شروع سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي څرنګه ستاسو په دغو یونلیکونو کې دا شی شوی دی او که نه هغه تسلسل مو مراد کړی
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی دغسې الله تاسو نه یم شوی چې زه اوس وړاندوینه مو کوم یا بل څه مو وایم کنه خو نور دا زماني تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبره هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم اسه یاد مې کړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شیانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیسته هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندي کړم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې را تېر شوی یم لوستی مې دی ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې لیکلی دی بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندواله سختي او ستوغي نه وی چې په لوستونکو باندې لوستونکو ستړي که مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمې به په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي
او نو دا شان ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا 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 د یو ډیګه واساس ده
کومه یو درته ډیره جالبه ښکاري
ما ته جالبه د چین سفر ما ښکاري او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو زه به یو کیسه درته وکړم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویلې چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته ما یو رواني تکلیف ونې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي دغه یعنی یو رواني تکلیف ونې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم بچ زما په پوزه باندې ولګېده ما به ولا سپېده نو یو جالبه خبره ته کوم هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سلا کوي نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم مکن خو تا داسې نه وو. هغه رستورانونه عام رستورانونه وو هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي آسمان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې پکې په سلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي رنگارنګ او خکلي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر پر لې دې باور وکړ زما په دې خبره
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. قیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیر بشي یو وخت براشي را نه هیر بشي لکه د روح میزان ته مرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا نه بی نشو نو ډیر بشي سعود نسترګې بل ته ما اړوا نظر دیوال دې پکې ګیر بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
خراب
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور ما اوریده د شاعرانو لپاره د ډیوی ټی وی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
بونی مخکې دا محاصره شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندې دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوی لګو.
آنلاین ټی وی بلوي په یاد
وو شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمه سیخیږي چې پام دې نومونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي، د دوی خاطرې شریکیږي، کیسې شریکیږي، په هنر خبرې وکړي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوره کوي؟
اصول ډېر واضح نه دي، خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه، موږ په د ژوندیو شاعرانو کې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ورپام هم نه و او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کې ذوقي خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما به فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر دیار چا زړه ته کوزږي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي، هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکېم درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې هم نه یم، ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي راسره او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکړو، مقصدار ملګری رایه ورکوي، موږ نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رایه ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه له دې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دننه ملګری نه ټاکو، بهر ملګری ټاکو، دلته ټول هغه هنر شناس خلک موږ را ټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو منه دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغه سی و چې مخکې شوم نه و، په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته به ورته ګورو. موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه م ورنه کړي، فقط چې هغه د ژوندیو ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندیو ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي، لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دوو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ
او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سوه کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به، د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
دا خو سایبر سے مگر ټول کډیم دی ام دی پر دی سکا انتخاب خو مګه اول ورځو کې وک نو مګه لیس ترتیب ک ډیر شکسیز لیس نو وس چې دا ملګری ما سره به دی ګروپ کې دی او د دوی سره ایم ایمګ مطلب هم امدا غدا چې هر شاعر او هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګری نظر ورکی او دوی د ما سره چې کوم ملګری دی دام لیکوال ملګری دی نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي دوی هغه دلیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیکي. دا خو ډېره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل یې داسې وي چې د نقل له اصولو سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به ووایي چې نهام صاحب ډېر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چیرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړې ده یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجایش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت تم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کس هم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نه کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې هر اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په روسي شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځم محصل سلام افغان لوستې دی. له دوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود. د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا
پولیسو یا لخکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې وخت ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم. عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود. څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوری سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو غورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود. نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره، او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
خطر رانیش دی که وی وی بیا کل راتی خطر رانیش دی که وی وی بیا کل راتی دسرو گولو پھول چھ